په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مو زنور ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دو جګپوړو غړو ته اجازه ورکوي چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دا ډول اسنادو غوښتنه کړې وه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزي ښار کازان نن پنجشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه دی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی چې یو تعلیمي او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتي پلا لوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د دغې غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې هم ترسره کړي. د دغې غونډې په رسمي وی پاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې له ایران سره اړیکې د خوالي خواته روانې بلل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې د دواړو لورو په ایران کې د افغان کډوالو په اړه چې وخت نا وخت ورسره د ایراني پولیسو د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي څه ویلې دي. یوازې دومره ویل شوی چې ایران به په دې هیواد کې د افغان زندانیانو ستونزو ته رسیدګي کوي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویلی نړیوال باید د اصفهان په مرکزی زندان کې دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زندانی معترضان صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی یاد شوی دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروې کې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې دغه زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجه ترې اخیستل شوی دي. دغه بنسټ له هیوادونو غوښتي دي چې ایران کې د خپلو سفارتونو له لارې هڅه وکړي چې دغه کسان د اعدام له سزا وژغوري. ایران په دې هیواد کې زرګونه هغه اعتراض کوونکي نیولي چې د تیر کال سپتمبر کې د پولیسو په تعقیب کې د یوې پیغلې مهسا امینی تر وژلو وروسته لارو سړکونو ته راوتلي وو. په تېره مارچ میاشت کې د ایران حکومت 2000 بندي معترضان وبخل. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو د سزا په اړه وړ مورس خپور کړ، ایران هغه هیواد یاد کړی چې له تر ټولو زیات د اعدامونو سزاوې عملي کړې دي. سعودي عربستان او چین دویم او دریم ځای غوره کړی دی. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیو هوی پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی نه دی چې آیا پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل نه دی غندلی ویلي آیا ندی ویلی وبخی چې له هوی د سیاسي جولجاړي په هدف اوکراین ته تللی دی. چین در روان 2023 کال په پیل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او د اوربند رامنځته کولو لپاره 12 ماده ایزه طرحه وړاندې کړه، خو لویدیځو هیوادونو له پامه وغورځول او ویل چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې بې پرې نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکالی غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکایل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د می په 24 پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رای واخلي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایاند ویدانت پاتیل خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. مکال چې او بخی مکال چه وبخی مکال چې افغانستان د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي. له امریکایي سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام چې ډیپلوماټیک چینلونو ته د لاسرسي اجازه ورکوي یو مهم پرمختګ وباله ویل که د بهرنیو چارو وزارت د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي چې دغه چینلونه وګوري نو دی فکر کوي چې دوی یوه حقوقي دعوه په محکمه کې حل کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز ویلي، له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیې بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 14 امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. لبل خو د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنکام ویلي، له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډېره کړي. د سنکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځ پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري، خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانې یا سنکام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږو میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولی شي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 30 نیټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل شوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکي لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر 14 نیټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 کال د اګست له وروستۍ نیټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي، دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نورو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سنډکام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لرې واټنه کنټرولیدونکی هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دوی دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ مرکزی قمندانې سینکام ویلي له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه ډېره کړي. سینکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځو پر اهدافو بریدونو ته د لومړیتوب ورکړي، کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې داعش که څه هم ډېر ځپل شوی، خو په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي له هېواد بهر نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه کړي. پر موضوع اسدالله لودین د پوځي چارو د کتونکي اجمل عمر شینواری نظر پوښتلی او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا ولې د افغانستان پر فضا څارنه ډېروي، آیا د داعش د ګواښ جدي دی؟
اوایي څار چې د امریکې د دفاع وزارت ویلي دي، په دې اکله باندې دو کوم ګواښونه چې دو ته متوجه دي او کوم تارکات چې د افغانستان په راځي کې د تروریستي شبکو فعال دي، سره د دې چې یو ټکی به ډېر روښانه وي چې د تروریستي شبکو مراکز په پاکستان کې دي ولې فعالیت یې په افغانستان کې دی. نو د هغې په بنسټ باندې دو غواړي چې هم طالبان د تاثیر لاندې وساتي او هم کوم تارکات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي ښه وڅاري، او د هغې تر څنګ دو د پوځي لحاظه بل اساسی نه لري د ځمکې د لارې نه، نو دو هڅه کوي چې د هوایي لارې نه کوم کشفي وسایل چې لري د هغې په ذریعه باندې دو وشي کولی چې دغه ټول پوځي تحرکات د توریستي شبکو د هوا د لارې نه وڅاري.
تاسو د امریکا د پوځي وړتیاو په اړه معلومات لرئ؟ دوی د هوایي څارنې له لارې په ځمکه کې ورانکاره فعالیتونه کتلی شي او که هو څنګه؟
دوی پوره چې شی لري ټکنالوژي لحاظه د هوایي لحاظه دو پوره دا وړتیا لري چې وشي کوله د هوا له لارې نه ټول د ځمکې هغه پوځي تحرکات وڅاري، او دغه کشفي وسایل یا دغه کشفي کوم ډرون چې دي د دې په ذریعه باندې دو دا وړتیا یا دا ظرفیت لري چې دا کار وکړي.
د امریکا مرکزی قمندانۍ دا هم ویلي چې داعش ممکن شپږ میاشتې وروسته دوی ته هم ګواښ پیښ کړي، البته که چیرته اراده وکړي. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دا هغه اندېښنه ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې حتی د خپل بنګلي دوستانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ویلي چې که افغانستان په هغه ډول باندې چې ایجاب کوي یو توافق ته د سولې ونه رسېږي، نو دا ګواښونه به هم سیمې ته او هم نړیوالو قوتونو ته چې د افغانستان په قضیه کې زی دخل دي د داسې ګواښونو سره به دو مخامخ شي، او دا اندېښنه مطلقا په ځای ده. او د دې اندېښنې په هکله باندې د پخوانه هم تشویشونه اوس ولې دا اندېښنه زیاته شوې ده، د دې په خاطر باندې چې د دې داعش د شبکې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې د طالبانو د نیمګړتیا او هغو ګټه پورته کړي.
د پوځي چارو کتونکی اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ یا سینکام د وروستي اقدام په باب خپل نظر را سره شریکاو. سینکام ویلي له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه زیاته کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
او مخې له دې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ور ورسیږي د همدې خپرونې وروستۍ موضوع د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو هوکړه لیک د دو نورو میاشتو لپاره تمدید شو. په دې اړه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یوه تلویزیوني وینا کې یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته ښه خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغې هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی دی سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شوه او دا غږ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدره یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومانو رم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په څوارلس سوه دول مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و.
I was
د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی:
دا زمون زیبا وطن، or in English this is our
ya pa english juba das mukhis da hewat pa afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar ghari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program ya eurovision chtakal shwi wa pa ukraine ki wushi da britania pa liverpool shar ki da unai pa pail ki tafsar shu da di siali usul da siri چکم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وی بلزل ته هغه په هیواد کې د مسابقه تر سره کیږي پر اوسه شکل د اوکرين د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو په سژنه سیالي کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده لا ټولو مننه زه دا د زړه له تله وایم
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي خدا ویار یوازې پاتیایم میلادی کلونو کې د ایرلندی سندرخاړی جانی لوګان په برخه شوی وو لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نو یو زه یو ساده نجلۍ وم زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم خدا زل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپری شي دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلی وي لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو شای شاوخوا لس سنتي داوی
and I mean the performance in itself has all the elements
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې تر سره کوم
د لورین دې سندري د یوروویژن سژنې جایزه وګټله موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانهونی د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال لویدیس کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمه یې پر کور ولګیدا او دای ووشل شادن مدني فعال هم و په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼي سوداني ولسی سندرې بللې دي سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوی دي او کورونه یې پرې شي دي د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی اسادی رادوی مجله له اسادی رادو اوري د پهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پیړۍ ډېر وخت وشو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروفو او املا او انشا په اړه بحثونه بیا توده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت راورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډه جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه دې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1934 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او د حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوی. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نه شي چې په ښوونځي کې نصاب یو نه شي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي